باشید. ډیره مننه ستړی مشه احمدی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. روان خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم دا موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښولې.
په دغو ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
له ننګرهاره ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخم ډېر درې مې دوایې په دازوی کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دالوی الیار کې و چې د کوبل د خوست په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه.
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تېر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبرې وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشیزې ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په خوندې ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا همدارس په شمال ختیځ ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 2,340 بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوي بڼې په اړه چې د B.1.1.7 1509 برخه شوی او دومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 216 میلیونه زیات وګړي پرې اخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي، تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورکړی شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په 16مه د اروپایي ټولنې 20 غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. د ناټو سرمشي یانس ستولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلانو ته وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشتو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي ښار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زمو شغله آزادي رادیو او ری ساعت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره کار کړي، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقه پر عملی اړخونو وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې ښاغلی ویست به د دو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید با مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي داعش ډله د امریکا او ناټو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا 600 غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له 100 زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهدافو عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي، جرړې ګرد سره خپل هیواد وباسي.
د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. لدې کتنې یو اونۍ وروسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننۍ کتنه داسې مهال پلان شوې چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړي دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې موسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شوي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې بار وړونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو بار وړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبانو ویان او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغو ویډیوګانو بیا خپرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنځشنبې ناوخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی دوی اونې مخ کې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دي وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپله د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونې مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قمندانې قمندان جنرال فرانک مکینزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستان د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. مکینزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړای سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په اګست میاشت کې ویلي و چې د تېرې حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي و چې د تېرې حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخې الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالر ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره یې 40 ډوله وسلې رانیولې چې هموای او ماسر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینرۍ وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وي چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2014 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پیل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړې.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي، ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کی فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي و باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمی کېدو لپاره ډېره قرباني ورکوي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په افغانستان په تیره بیا په ختیځ ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اوریده. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قوله لیکي چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټول نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د روان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
در مورد تعلیم خواهران و مراکز
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یو طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، چې په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دې ژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکي تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هرکلی کوم. خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یوه طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبري ارژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقۍ، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلي دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي که نه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هره میاشت تر 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حال سیمڅخه په دې راپور کې
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکي روغتیایي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیایي کارکوونکي هم وایي دوی ته د تیرو 15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله یې کورني مشکلات ډېر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران آزادۍ راډیو ته وایي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمېر په پرتله ډاکتران، روغتیایي کارکوونکي او دوا درمل لږ دي.
هغه ضرورت هغه شی نه د شپخانې په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیا وه چې د ډاکټرونو دي زون زخ ډېر درې می دوایې په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ په دالو یې لار کوو چې د کوبل د خود په لار کې دغه وسایل نشته. دلته نه تبدیل کیږي
د دغه شپخانه اړوند منطقې ډېرې ستوندمنې او خلکو د مشکلاتو ډکې منطقې دي. خلک ډېرې مشکلات سره مخامخ دي چې دې ته توجه وکړي چې تر څو دغه ستړي ستومان منطقې او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغ لرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیایي کارکوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څانګې کارکوونکی محمد امین وایي
موږ معاشات موږ ټول د 15 میاشتې پاتې شوي دي. موږ عمل په دا سخت شرایطو کې موږ وظیفه اجرا کړې دي. موږ دا خواهش دی چې موږ ته تر خپل مزد روکي چو طالبانو له طرفه کیږي که د بل چا له طرفه کیږي که د هغه د ورلډ بینک له طرفه کیږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیایي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشت شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 500 پورې واقعیت عاجل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپلو عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازاره ولیکي.
اوس مو سره مریض به سر ده جرایي په بخش کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو لکه د نشې یا انستیزي لپاره ځینې دواګانې د هڅه موږ ته نه راکول کیږي او همدارنګه ځینې انتیبیوتیک یا د مکروب ضد درمل دي هغه نه راکول کیږي مجبور چې هغه ته ولیکو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیایي کارکوونکو لخوا وړاندې شوې ستونزې او نیمګړتیاوې مني خو وایي دوی په دې اړه د نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل
چې کوم قرارداد د اوشپې مونږ سره کړی دی هدې په اړوند دوی هغه کارونه سرته درسولې که درمل دي که ازایي توکي دي او که نور دي او مونږ سره ازایي موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د اوشپې ډبلیو ایچ او نه مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی دی او تر اوسه هم په ټولو کلینیکونو کې درمل شته او بله معاش د اوشپې طرفه ټولو کارمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
په ورسته دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1,000,000 کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 600,000 کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
اتبه جی او دیرش دقیقه شوی د روان خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه تکرار او د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. دا غونډه د رواني اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوه دوه ورځنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د ګاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه درواورو، د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې وه او کندهار ته ځانګړې ده. د کونړ او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک دا سړک کندو کپر دی او له همدې کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکي شرکت سره دي اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
نورستانیان وایي د اسدآباد او پارون ترمنځ سړک چې د تیر حکومت پر مهال په 2 برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تنه اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرولو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سړک خوست بیا خو وران شوي دی، هغه کې موټر رفتمن نشي کولی.
سرکونو خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده 5 ګنټه.
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د نگان ډیره زیاته خرابله، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران چای شي په لار کې ژوند لا سور کړي او مونږ د صلابات روغ نه رسولو بیرته د لارې نه دغه مړی مونږ واپس کړي.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلې خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غځېدلې ده په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحې عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واورې زیادت پوجا تر 4 میاشتو پورې د لارې بندېدو امکان دی.
د پارون اسدآباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې لا سداباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پوری د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی و هغه هم د مسؤلینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون سداباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کېږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو افریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. کندهار د زابل هلمند او اروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ په 45 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظره هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې جګړو ډېر ځپلی، ډېرې وینې پکې بهېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تېره شپه هم په کندهار ښار کې وسله واله نښته شوې ده. ویل کېږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کېږي ډېره نه رعایت کېږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډېر خلک حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالی دستګیری او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. حاجي صاحب، دستګیری په تیرو څه باندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخته رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ که اول په دې خبرې وکړي مهرباني.
سروان صاحب تاسو ملګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپر صاحب ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام
پټ کې په افغانستان کې شو د امن ټینګ کې او خوشحالي و رامي راولي. نو مثبت خبر خو اول دا چې طالبانو عمومي عفو وکړ او د عمومي عفو په نتیجه کې پټ شو د امن راوستي او که وایي چې په درې نیمې میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې 100 کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو دا نو خبره ده موږ داسې ورځې وې په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودل. نو دا نو خبره ده چې وینې به یدل مخه ونیول سوله راله او مثبت یو لوی خبره ده چې خلک آرام اوسه ژوند کوي.
سپر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د مثبتو تغییراتو په برخه کې څه نظر لرئ؟
د رښتیا هم لکه جناب مرسیال والی صاحب چې وفرمایل، عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ وو، په هر ولسوالۍ کې به جنگ وو، په هر کلي کې به جنگ وو او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسېدل، که د طالب په نوم هم افغان و او مور به پرژړل، که د سرباز په نوم هم افغان و مور به پرژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار چې سوی دی هغه دا دی چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم سوی دی. خو ستا خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري، سلويش کال ځینې سره توېستې ویږي، نو اختلافات هم ستا شخصی مدعی و دشمنی
بله. آجی صاحب دستگیری تاسی مخکی اشاره وکړه چې ستونزې هم شته، دغه ستونزه چې تاسی ورته اشاره کوله ټول افغانستان ورسره مخامخ دی، یعنی بېوزلي او لوږه. طبعا کندهار هم له دې ستونزې خلاص نه دی، خو دې ته په پام چې کندهار د کرنې او باغدارۍ له نظره نسبتا آباد ولایت دی او اوس چې لارې هم خلاصې شوې دي، د وروستي وضعیت اغېز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته چیر کال یا روان کال په شروع کې په کندهار نشدو شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنګونه وو، که هغه ارغنده وو، که ژری وو، که پنجوایي وو، که ډنډ وو، که شاوجي کوټ وو، که نور منچکیبې. نو دغه جنګو په اساس باندې ډېر مالي تاوانونه ورسېدل او د هغه څنګه تجارت هم تاثیر لاندې راوستلی وو. د بلې خوا څخه چې کله امارت رالی د پاکستان و د طالبانو در مابین یا د امارت تر مابین ستونزه د دروازه بنده سوله، نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستان به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلله، پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي. د خوا چې به کوم واردات کېدل، کوم شان چې به راتلله، نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي. بعض نرخونه جکس بله، وړه غنم، بره، چای، دا د حقي اولیت ضروري شیان چې دي، د خوراک دغسې نور حقي اولیت ضرورتي جنسونه، دا ټوله ګران شوله د لارې د بندش په خاطر، د ټولو خواوو سره لارې بندې شولې. د پاکستان ته چې موږ ډېره تم و امید و او زموږ سره سابقه مرسته و کومک و مدد کړی دي، په دغه وخت کې ډېر د افغانستان بالخصوص د کندهار یا جمنتکې خلک یې ډېر په ناامیدۍ کې واچوله. نو دغه اقتصادي مشکلات او ستونزې پېښې شولې، او انار دغسې اوس، انګور دغسې، نور میوه اوس د هندو د پاکستان مناسبت دا اوس چې کوم حد لري و پاکستان ته د متکي صاحب په مشرۍ باندې څو امیدواري وو د هغه راغلي چې د دې خو هم زموږ تجارت به کېږي، او دا خوس خو هم هغه کوم غنم چې هندوستان مرسته کړې ده و یا هغه راځي په متبادل کې موالوي در پاکستان دا ژمنه کړې ده. نو دغه ستونزې و جنجالونه تېر شوله، په دغه اساس باندې د کندهار مغټ تاثیر وکړي. صنعت خاص په کندهار بیا هغه د برق ستونزو لري، مشکل لري، هغه برق چې د کندهار خلک ورته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي، هغه در اوسه پورې خادې راورسېدې، لنکشي پر جمعیال پاته شوله، نو برق نه لري. د برق د یوازې د کجکي برق دی، او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي. نو دا د برق غټه ستونزه ده. اوس
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسېږي ډیزلي برق وه، د اقل اوس هغه هم نشته. ستاسې منظور دا دی؟
اندازه قدر ډیزلي برق وه، ډېر د شمسي برق وه، او د وچکالي ډېر تاثیر په د هلمند پر رود باندې نه و کړی. د روان کال د شروع څخه یې وکړي، نو هغه برق هم کمزوري راځي. نو د په دغه وخت کې بالخصوص چې طالبان و امارت رالی یا حکومت رالی، هغه په کجکي کې هغه د برق سطح ډېره ټیټه شوله، نو دغه مشکلاتو چې بېخي هغه صنعت خو څه کوي، هغه خلکو ته د اوبو د مشکل د رفع کولو لپاره په تکلیف برق برابروي. اوس چې بېرته یو څه شوی دي په څلور ویشت ساعتي کې سره وایي چې شپږ ساعته یې لرو. زه فکر کوم چې په ځای خبره به وي.
بله، ډېره مننه کورودان. سپر صاحب، د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیز ته حاجي صاحب دستګیری اشاره وکړه. د سپین بولدک لاره داسې وخت بنده شوه چې د انارو د صادراتو وخت و، او پاکستان وایي چې د دوی له لورې بنده نه شوه، بلکې د طالبانو د کندهار د ځایي چارواکو پریکړه وه. دوی دا کار وکړو، تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت لاره بنده کړه، په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو. دا مسله څنګه ده؟
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې، د میوو د پخېدو په وخت کې، پاکستان یو قسم د اقسامو مشکلات پیښوي او لارې بندیږي. همیشه دا یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، سږ کال درسته خبره ده، خو هغه هم عکس العمل و د امارات لخوا. پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه، ډېره بې عزتي خلکو ته ور اړول. نو دوی د خپلو خلکو د دفاع په خاطر و د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ونمود کړل چې لارې ورته بند کړله او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستاني سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغه څه دي.
حاجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې هم دا مسله نه وه، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې موږ شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دیو سره کړې چې اوس داسې معقول جواب درته ووایي یا داسې چې د ټولو خلکو د قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چې اورو او یا دوی کوم جواب وایي، تعلیم او تربیه وزارت یې یا د هغه مسؤلین هغه وایي چې موږ د ځانګړي طرزالعمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرزالعمل فکر کوم چې دوی اوس پرې کندهار ته نه دي رسولي، پوهنې ریاست ته کومه لارښوونه شی نه دي کړي.
یعنې طرزالعمل د هر ولایت لپاره باید بیل وي او که د ټولو لپاره یو شی وي؟
هغه فکر کوم د ټولو مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول یې او یا په یو ولایت کې اسانتیا وي بلکې ستونزې دغه فکر کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دوی په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیې مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسئ. سپر صاحب، مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړ، په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړی هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه ده رعایت کړی، یا دا ده چې مشران یې په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، د دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي، او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې 30 کاله جنگ تېر شوی دی، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ کسان او متوسط خلک او پایندورپا خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځین مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د اتې پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصولو څخه خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لرې کړي دي او د دې دپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده دا انتقامي حملو مخه نیول ډېر مشکل او ستونزمنه خبره ده، اما اندېښنه ستا اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری. تاسو څه وایست ښاغلی سپر وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي، پخوا په خپل منځ کې چې کوم قومندانانو جنگونه کړي دي؟